يكون برد لياقي تو فقط اوك با خدایی میکنی بر دل یاری تو فقط اوت با خدایی I do love Hanley Kashanga. By the Yakuna, his
ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې تر نهو بجو پورې دوام کوي، تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ویاند ادعا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت پر برخو سربیره د بهرني سیاست په برخه کې هم ښه لوبېدلی دی. ذبیح الله مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه، یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو پړه منلې او تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د سنټرال ایزیا ټایمز خبري اژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لخوا لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان پنځم لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه یې په 2023 کال کې 8.6 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. د بانک بختر اژانس ته چې طالبان اداره کوي د یو بیان په استولو سره له هغو صرافانو او تجارتي بانکونو چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره تېره اونۍ هم 2.5 میلیون ډالر لیلام کړل. د بانک نن د اثارو په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر پر وړاندې د 4.5 افغانیو او 5.5 پوله د تبادلې خبر ورکړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا احتمال نه دی رد کړی چې امریکایي ځواکونه د غزې ترانګې ته واستوي او وړاندیز یې وکړ چې د غزې اوسیدونکي د تل لپاره له دې قلمرو څخه ووځي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال وکړې چې د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو یې څنګ ته ولاړو. هغه وړاندیز وکړ چې د غزې ملکیت د متحدو ایالتونو ته ورکړل شي څو د منځني ختیځ په ښکلې سیمه یې بدله کړي. د ترامپ دا لانجمنې څرګندونې ښایي په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه تروریستي ډله بولي، د اوربند او له دواړو خواوو د برمتو او بندیانو د خوشي کېدو لپاره هڅې زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د غزې د اوربند موافقې په اساس خبرې دوام لري او په ترڅ کې ژمنه شوې چې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته د جګړه ځپلې غزې خلکو ته بشري مرستې او د بیا رغونې تجهیزات واستول شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي. خو لومړی ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د پریکړې لمخې د بیګم رادیو خبرونه پرون وزندول شوې. د وزارت وایي بیګم رادیو چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت رسمي جواز درلود، له نشراتي پالیسۍ د سرغړونې ترڅنګ له یو بهر مشتي ټلویزیوني چینل سره هم مرسته کوله. په دې اړه نور جزئیات فرشته سحاق اوروي.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د سیشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د بیګم په نامه د راډیو نشرات یې ځنډولې دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد راډیو د اطلاعات او کلتور وزارت څخه د نشراتو جواز درلود، خو د نشراتي پالیسۍ څخه د سرغړونې او د جواز د ناسمې کارونې له امله یې نشرات ځنډول شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم پرون وخته د بیګم خصوصي راډیو د جواز ځنډول د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف کړنه او د آزادو رسنیو د زپلو د لړۍ دوام بللی او غندلی دی. یاد مرکز له حکومتي چارواکو غوښتي چې خپله پریکړه بیا وارزوي او دې راډیو ته اجازه ورکړي تر څو د ټولنیزو رسنیو قانون سره سم خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې باور یو چې واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزاد رسنیو د آزاد فعالیت سره مخالفت خی او مخالف دي. د ټولو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو چې په دې تړاو جدي غبرګون وښيي او د واکمن ادارې باندې د بیلابیلو لارو فشار راوړي تر څو د آزاد رسنیو د فعالیت محدودولو مخه ونیسي او په راتلونکي کې موږ او تاسو د دې شاهدانو نه اوسو چې د آزاد رسنیو فعالیتونه په کوردن نه منع شي.
له دې سره هم مهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټی انټرنیشنل د افغان خبریال مهدی انصاری د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. مهدی انصاری د روان مریض کال د تلې یا میزان په میاشت کې د کابل د پولیسر خلاصي می څخه له دفتره د وټلو وروسته تریتام شو. وروسته په کابل کې د طالبانو یوې محکمې نوموړی په یو نیم کال باندې محکوم کړ. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې په یو بیان کې ویلي په داسې کې چې مهدی انصاری په توقیف کې دی د بند په ګډون له ناوړه چلن سره هم مخ شوی دی. یاد سازمان د مهدی انصاری رواني وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې وخت کې یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. افغان خبریال ظاهر بهان هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دریو کلونو په تیرېدو سره طالبان یا د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې په افغانستان کې رسنۍ له منځه یوسي او د دې شاهدان هم یو چې په دې موده کې ډیری خبریالان شکنجه سوه. د دې تر څنګ ښځینه خبریالان هم له خورا ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي او دوی تل هڅه کوي چې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت ونه لري. دا ځکه چې دوی غواړي چې د دوی یا د طالبانو له کړنو څخه دنیاوال خبر نسي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدیده توګه محدوده شوې ده او د ګڼ شمېر تصویري، غږیز او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د یادو بندیزونو له کبله ډېری خبریالان دې تر شوي چې له افغانستانه ووزي. هغه خبریالان او رسنۍ چې د هیواد دننه نه کار کوي له سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. په پاکستان کې د خونړیو پیښو له زیاتېدو سره د دې هېواد پوځي چارواکو پر راول پندی خار کې په یو غونډه کې د پاکستان پر ضد د تروریستانو لخوا د افغانستان د خاورې د کارونې د ادعاو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا غونډه څو ورځې وروسته له هغه جوړیږي چې په بلوچستان کې د وسلوالو په یو برید کې 13 پاکستانی پوځیان ووژل شول. بیا هم فرشته سهاک را سره ده په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د پاکستان د پوځ د 218 قلوردو د قمندانانو په کانفرنس کې چې د سه شنبه په ورځ د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال آصف منیر په مشرۍ په راولپنډۍ ښار کې جوړ شوی و. په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ټینګار وشو چې د هغو وسلوالو پر ضد د اقدامات وکړي چې پاکستانی چارواکي یې خوارج بولي. د پاکستان د پوځ د اماړیکو د څانګې د یوې اعلامیې له مخې په دې غونډه کې د دغه هیواد جګپوړو پوځي چارواکو د پاکستان او د پاکستان د خلکو د دفاع لپاره د ټولو ضروري اقداماتو د ستراتیژي پر دوام ټینګار کړی دی. په وروستیو وختونو کې د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو لخوا ورته څرګندونې د افغانستان په خاوره کې د هوایي بریدونو لامل شوی دی. په دې وروستیو کې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د هوایي بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 500 ډیر کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. آیا د دې تګلارې دوام به سیمه کې امنیت راولي؟ آیا د کړکېچ زیاتېدل د پاکستان په ګټه دي؟ د پوځي چارو شنونکی او د افغانستان د وسلوال پوځ پخوانی ویان جنرال اجمل عمر شینواری دې پوښتنې ته په اشاره سره تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ستونزو حل باید په هغه هیواد کې دننه ولټول شي.
کوم عملیاتي کړنې چې پوځي اړخ کې پاکستان د خپل جغرافیې نه د باندې کوي په ځانګړي توګه په افغانستان کې، دا پرته دینه چې په سیمه کې امنیتي ګواښونه نور هم لوړ کړي، نور هیڅ کومه لاسته راوړنه به ونه لري. زمونږ مشوره او زمونږ تحلیل د پخوانه هم پاکستان ته دا و چې پاکستان دې په خپلو کړنو باندې پوره غور وکړي او د سیمې او د نړیوالو اړیکو پاک لدی خپل ستراتیژي ګر باندې بیا کتنه وکړي او دې ته بدلون راولي. دا غینه په غیر پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخېږي. په دې چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې دوګونی نه بلکې څوګونی لوبي کړي ده، هم د سیمه ییز هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره، او د دې بے باورۍ تاوان به اوس پاکستان خپل پرې کوي.
په راولپنډۍ کې پرونی غونډه څو ورځې وروسته له هغې جوړه شوه چې په بلوچستان ایالت کې 13 پاکستانی پوځیان ووژل شو. د پاکستان د پوځ په وینا له دې پیښې وروسته د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې درویش وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان جګپوړي چارواکي تل په دغه ډول بریدونو کې د پاکستان د طالبانو تحریک تورنوي او دا کوي چې په افغانستان کې دننه خوندي پټ ځایونه لري، خو دا تور د طالبانو حکومت په وار وار رد کړی دی.
د هلمند ولایت یو شمیر بزګران وایي چې له طالبانو سره د واکمنې دو وروسته دوی ته مرستې نه دي رسیدلي او د کوکنارو کښتې هم بند شوی دی. دوی وایي مخکې کوکنار کرل چې له دې لارې څه اندازه پیسې ترلاسه کولې، خو اوس طالبانو د کوکنارو له کښت څخه منې کړې دي.
د هلمند ولایت بزګران چې د کوکنارو له کښت څخه د طالبانو لخوا بند شوي اوس د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت خلک چې مخکې د کوکنارو له کرلو شاید ترلاسه کوه، اوس د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره یوازې د غنمو او سبزیجاتو کښت مخه کړې ده. دوی له حکومت او نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې د کوکنارو بدیل کښتونه ورته پیدا کړي او مرستې ورسره وکړي. 18 کلن متی الله او نیز محمد سشکال په خپلو ځمکو د سبزیو کښت کړي او اوس یې په پالنه بوخت دي. دی وایی دا چې کوکنار په دغه ولایت کې بند سوي دي، ګڼو بزګرانو د سبزیو پالنې ته مخه کړې، ځکه د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې د غنمو، جوارو او نورو کښتونو ښه پایله نه ده ورکړې او دوی څه ترې لاسته نسي راوړلی.
پلاستیکی کښت اندازه لس چندې مو وله چنې، هغه یو چند جوړي دی لس چنده جوړ کړي، پرخ پکښې راځي، ښه بد راځي، خواري یو خواري غواړي، ډېره سخته خواري غواړي، بالاستریا غواړي. نو نور کښتونه خو داسې تخم نشته چې موږ ته دا پلاستیکي قدر ګټه نه کوي، موږ په دغه پلاستیکي غنم دی جواری دلته.
جانان چې د هلمند ولایت د مارجي ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال یې په خپل 9 جریبه ځمکه باندې د غنمو کښت کړی دی. نوموړي وایي دی له خپلې دغې مځکې څخه دومره غنم نسي ترلاسه کولای چې د یوه کال لپاره ورته بسنه وکړي، ځکه د ده په خبره چې په سیمه کې وچکالي ده، د اوبو کمښت او دغه راز د دوی